پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي ټیمونو لخوا لګول شویو تورونو ته ځواب وایي، د سولې لپاره د هڅو له وروستیو تحولاتو به هم خبر شئ، نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د همدې خبرونه په دوهمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنی اونیز پروګرام خبرو، خو لومړی خبرونه چې فرشته جلال زی چمتو کړي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر نن یو وار بیا د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکړ چې د جمهوري ریاست د ټاکنو بهیر به په شفاف ډول پر مخ لاړ سي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې پر جماعت ته شوي برید په تړاو په یو بیان کې ویلي، د دغسې حملو تنظیمونکو او له تمویلونکو سره باید حساب کتاب وسي. او د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو د خپلو پلویانو په غونډه کې هغوی ته په پارلماني انتخاباتو کې د بیا بری مبارکي ورکړه. پوره خبر نو اوریده. افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن خلکو ته ډاډ ورکړ چې د جمهوری ریاست د ټاکنو بهیر به په شفاف ډول پر مخ ولاړ سي. د کمیسیون مشر هوا علم نورستانی نن په کابل کې خبریالان ته وویل چې ټول کارونه د څارونکو لخوا څارل کیږي. په افغانستان کې د جمهوری ریاست لپاره د کاندید عبدالله پلویانو پرون ادعا وکړه چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د رایو د راغونډولو او ګڼلو د پایلو د ثبت مرکزي سیستم د ځای قلف مات سوی دی. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشرتابه پرون دا خبر رد کړی و، خو نن د کمیسیون مشري په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې له سیستم سره درغلي نه ده شوې. په دې اړه وروسته په خپرونه کې جزئیات اوریدلی سي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې پر یوه جومات د حملې په اړه په یوه بیان کې ویلي چې د داسې ترهګرو بریدونو له ترسره کوونکو تنظیمونکو او تمویلونکو سره باید حساب وسي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دوشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د هسکه مینې د جودرې په جومات کې د جمعې د ورځې حمله وحشیانه بللې او پر ټولو هیوادونو یې ټینګار کړی چې نړیوالو قوانینو ته د ژمنتیا پر بنسټ دي. په دا ډول پیښو په مخنیوي کې د افغانستان د حکومت سره فعاله همکاري وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیان کې د شورا غړو یو وار بیا پر دې ټینګار کړی چې د ترهګرۍ هر ډول او بڼه نړیوالې سولې او امنیت ته جدي تهدید دی. د تیرې جمعې په ورځ د ننګرهار د هسکه مینې ولسوالۍ د جودرې د سیمې په جومات کې په حمله کې اویا تنه لمونځ کوونکي وژل سوي او تر شپېتو زیات زخمیان سوي دي. وسلوالو طالبانو تیره شپه د کندوز په علی آباد ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوستو حمله کړې چې پکې دواړو خواو ته د مرګ ژوبلي د اوښتو راپورونه ورکړ سوي دي. د کندوز د امنیه قومندانۍ ویاند انعام الدین رحماني نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه وسلوالو طالبانو د علی آباد ولسوالۍ د ارزبیګي په کلي کې د پولیسو پر پوستو ډله ییزه حمله وکړه چې دواړو خواو ته پکې تلفات ورسېدل، خو د مرګ ژوبلي دقیق شمېر لا نه دی معلوم.
جانبان که در فرطور هم نیرهای امنیتی و هم گروه مخالفین و همار دقیقشان تواند مشخص نیست.
دی وی دوار خواه تا تلفات ستا خو دقیق رقمی ندی معلوم. رحمانی و ویل چی سیمی تا دم رستندوی جواکونو پرسیدو وصلوال لسیمی تشتیده لیدی. د وصلوالو طالبانو ویاند ادعا کردی چی پا دی حملو کی شلط نسیمه ایس پولیس وجل سبیدی. د کاناډا لیبرال صدر اعظم جاستن ترودو به غالبا د پارلمان له 318 چوکیو اکثر وګټي. د کاناډا په پارلمان کې دا ګټه به جاستن ترودو ته وخت ورکړي چې یو حکومت جوړ کړي، خو داسې انګیرل کیږي چې لیبرالان شایي د مطلق اکثریت په ګټلو ونه توانیږي او مجبور به سي چې په قدرت کې د زیات شراکت لپاره او د قوانینو د تصویب خاطر پر نورو ګوندونو تکیه وکړي. د کاناډا د پارلماني ټاکنو وروستۍ پایلې نن اعلانیږي. جاستن ترودو 30 کلن دی. هغه پرون د په مونټریال کې خپلو پلویانو ته د بری مبارکي ورکړه.
From coast to coast to coast tonight, Canadians.
They were ill. Samandara ter samandara. Prato Canadiano nan nafaq aw manfi fikr tanawel. Canadiano dewe per mختللي agenda che da iklimi badlun per zedba. Sakht chaland kawi mlatar wakar. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن د روسیې له جمهور رئیس ولادمیر پوتین سره ګوري. هغوی به د سوریې په شمال کې پر وضعیت چې د ترکیه پوځ د کورد ځواکونو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي خبرې وکړي. هغه 15 ورځنی اوربند هم چې د سوریې په شمال کې د امریکا په منځګړیتوب اعلان شوی و نن د خلاصېدو په حال کې دی. او د جاپان امپراتور نن رسما د واک تاج پر سر کړ. په دې اړه په ځانګړو مراسمو کې د افغانستان د جمهور رئیس په ګډون د 170 هیوادونو رهبران حاضر و. د جاپان نوی امپراتور 95 کلن دی. هغه ناروهیتو نومیږي. نوی امپراتور ته قدرت د هغه له پلار امپراتور آکی هیتو رسېدلی دی. ناروهیتو د جاپان لومړی امپراتور دی چې تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته زېږېدلی دی. د جاپان نوی امپراتور په آکسفورد کې زده کړې کړې. د هغه میرمن ماساکو نومیږي. د جاپان پخوانی ډیپلومات او د هاروارد له زده کوونکو ده. د جاپانیانو په باور دا هیواد د نړۍ تر ټولو زړه شاهي سلسله لا هم پالي. هغوی باور لري چې د جاپان د شاهي سلسلې تاریخ 2600 کلونو ته رسېدلی دی او دا د خپل هیواد له فرهنګي میراثونو ګڼي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو د دې غرمنۍ خبری مجلې په دوام کې راسره اوسئ. راپورونه او مرکې خپرو. په راپورونو کې وابورئ چې په داسې حال کې چې د زلمی خلیلزاد د سولې په هڅو کې بیا نوې سا چلیدلې. افغان حکومت یې هرکلی کوي خو وایي په دې شرط چې د دې پروسې مشري به افغانان کوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشره ډاډ ورکوي چې د انتخاباتو پروسه به په بشپړ شفافیت پر مخ ځي. د کمیسیون د یوې مهمې څانګې د قفل د ماتېدو د ادعاو په اړه له یو کارپو سره مرکه کوو.
نو دا سر دغه کار نه کوي چې هغه د ټولو نیوکه او هغه انتقاد ځان سره جال کړي.
په نورو موضوعاتو کې په خوست کې یو تحقیقاتي مرکز چې لمخ کې څو کتابونه خپره کړي دي پرانستل شوی.
کومه ژبه چې لوستې کتابونه ولري او څومره چې په ډېره کچه سره کتابونه ولري په عامه سره هغه ژبه خام مخ ته تللی شي او د نورو ژبو سره سیالي کولی شي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا دفاع وزیر د سعودي عربستان له چارواکو سره د خلیج د وروستیو تحولاتو په اړه خبرې کړي. په دوهمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمني د ازادۍ راډیو نیوز پروګرام خپرېږي. لپی یو استودیو د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. افغان حکومت په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نوي سفرونه او لیدنې کتنې په هرکلی کوي او ټینګار کوي چې دا ځل باید د سولې خبرې د افغانانو په مالکیت ترسره شي. افغان حکومت وایي که داسې ونه شي نو دا هڅې به مثبته پایله ونه لري. په دې اړه د نور تفصیل لپاره اجمل تورمن دا شیبه د کابل سټوډیو په مستقیمه اړیکه راسره دی. تورمن صاحب.
بله، تکل سیب افغان حکومت د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نوي سفرونه او د لیدنو د لړۍ لپاره هرکلی کوي. د سولې په چارو کې دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري نن ازادي راډیو ته وویل دا ځل باید دا پروسه د افغان حکومت او افغانانو په مالکیت او محوریت ترسره شي. دی وی هرکلی کوو او تمه دار چې افغانستان حکومت او خلک د دغه پروسې په مالکیت او محوریت کې اوسي. که چیرې افغان حکومت د دغه پروسې مالکیت ونه کړي او اساسي رول پکې ونه لري نو نتیجه به هم ور نه کړي. د افغانستان د سول لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد سفرونو او لیدنو نوې لړۍ له دوشنبې پیل شوه. نوموړي د ناټو د دفاع د وزیرانو د غونډې په درشل کې بروکسل ته ورسید او هلته یې د ناټو له سرمنشي یان سټولتنبرګ سره هم خبرې وکړې. ښاغلی سټولتنبرګ د دوشنبې په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې په همدې ورځ یې له ښاغلي خلیزاد سره ولیدل. د ناټو سرمنشي لیکلي چې ناټو او شریکان به د افغانستان ملاتړ او د سولې د توافق لپاره شرایط ته ژمن پاتې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ ویلی کې ویلي چې زلمی خلیزاد به تر بروکسل وروسته فرانسې او روسیې ته هم ولاړ شي. اعلامیه زیاتوي چې ښاغلی خلیزاد به په بروکسل او پاریس کې د اروپایي ټولنې، ناټو او ملګرو ملتونو له چارواکو سره د افغانستان سولې ته د رسیدو لپاره د تر ټولو ښې او چټکې لارې پر موندلو خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت همداراز وایي خلیزاد به په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې او چین له استازو سره پر هغو ګډو ګټو خبرې وکړي چې په افغانستان کې جګړه ختمولی شي. د زلمی خلیزاد سفر د ناټو د غړو هیوادو د دفاع وزیران د غونډې په درشل کې پیل شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال مولوي عطاور رحمان سلیم په طالبانو غږ کوي چې بین الافغاني خبرو ته سره کیږي. دی وی طالبان هم باید د حقایقو په درک سره پر هغو موضوعاتو ډېر په فشاري ونه کړي چې موږ د سولې له موضوعاتو او بین الافغاني خبرو لرې کوي، او بل اخره د سولې بین الافغاني خبرو د سولې شورا مخکې هم د خلیلزاد له هڅو ملاتړ کړی او اوس یې هم ملاتړ کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په سپتمبر میاشت کې له طالبانو سره د امریکایي پلاوي خبرې لغوه او پر طالبانو یې د خپلو بریدونو د ډیروالي اعلان وکړ. ولسمشر ټرمپ دوی ورځې وروسته له هغې دا خبرې لغوه کړې چې د سنبلې یا وږي په 14مه د کابل په شجدرک سیمه کې په یو برید کې د امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسان ووژل شول. بله تکاسه
ډېر زیاته مننه قدر من اوریدونکو. د اجمل تورمان په راپور کې مو واوریدل چې افغان حکومت د زلمی خلیلزاد د هڅو د بیا پیل هرکلی کوي، خو وایي ضرور ده چې د دې پروسې مشري به افغانان کوي او دا پروسه به د افغانانو په مالکیت پر مخ ځي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې د انتخاباتو بهیر به په پوره شفافیت سره پر مخ بیایي. د دې کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د کمیسیون هر اقدام د څارونکو په حضور کې کیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشره دا څرګندونې داسې مهال کوي چې له تېرې ورځې راهیسې داسې ادعاوې وشوې چې ګنې د پولیسو ځانګړو ځواکونو د کمیسیون معلوماتي مرکز یا ډیټا سنټر د دالیز قفل مات کړی دی، خو کمیسیون مخکې هم دا ادعاوې رد کړي دي او بیا یې هم ردوي. دا چې په دې اړه وروستي جزئیات څه دي، د ازادۍ راډیو خبریال امید ظهیرمل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له دفتر نه په مستقیمه اړیکه سره دی. ظهیرمل صاحب
تکل صاحب لومړی تاسو ته سلام، اوریدونکو ته سلام. څنګه چې تاسو یادونه وکړه ورسره لدی چې یو شمیر اداوې وشوې چې د کورنیو چارو وزارت د ځانګړې خطې ځواکونو د ډیجیټل مرکز دهلیز قفل مات کړی او هلته دننه شوې دي. د دې اداو وروسته د ثبات او همپان لټون په همدې اړه باندې یو کانفرنس درلود او وی ویل چې دا موضوع باید جدي ونیول شي او په دې اړه باید د څو کسانو د غوښتنو غوښتنه هم وکړه. نن بیا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په همدې موضوع یو خبری کانفرنس درلوده. لومړی د کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی ډاډ ورکړ د افغانستان خلکو ته چې پروسه به په پوره شفافیت باندې پر مخ ځي او هیڅ ډول لاسوهنه نه دوی کوي نه هم بل هیڅ اجازه ورکوي چې د برخه کې لاسوهنه وکړي. دوی همدا ډول د دغې موضوع په اړه باندې چې ګنې د ډیجیټل سینټر قفل مات شوی دی او د سی آر یو یا د کورنیو چارو وزارت ځانګړی ځواک ورننوتی، دغه موضوع په اړه باندې وویل چې کیسه البته یو کیسې ته ورته داستان دی چې دوه شپې وړاندې د هغه امنیتي ځواک چې د همدغې مرکز د امنیت ساتنې لپاره ګمارل شوی او چې باید امنیت یې ونیسي، هر مازدیګر د همدغې مرکز نه ټول ناظرین او هغه ټول چې کله کارونه بشپړېږي د وزي بیا یو ځانګړی کوډ تیاقف لري اور چول کی ته ناظرین نزا سره کو د اخلي او د مرکز نه خارجي کی اما په دغه شپه باندې د کمیسون لکه ول باندې چې د کورنیو چارو وزارت دوا سرتیری چې دغه مرکز امنیت ساته د دولت شاه سره په هماهنګي د وی امنیتي مشاور سره په هماهنګي باندې د دې په خاطر باندې چې د غزه سور دی یا یخني ده پکې دغه غیر حساس او البته یو څه باید متوجه اوسو چې تکاسه غیر حساس قفل یعنی یو د فلزي قفلونه لري چې داغه د ماتېدو امکان نشته بل یو رقم د پلاستیک جوړ شوی قفلونه لري چې هغه په عادي ډول باندې ماتېږي هغه مات کړي او دغه ډیجیټل سنټر چې دوه پوړ لري لومړی پوړ چې دی یو روزنیز مرکز پکې دی په دویم پوړ کې بیا دغه د معلوماتو د لیک د مرکز دی چې هلته د ډیوایسونو یا د دستګاوونه د رای ورکوونکو معلومات دغه مرکز ته لیږدول کیږي البته دوی هلته نه دي تللي د کمیسون له قوله بلکې په همدغه لاندې دهلیز کې چې روزنیز مرکز دی د ټریننګ سنټر دی هلته پاتې شوي دي او دغه موضوع نه بیا د ثبات او همپالنې ټیم خبريږي د هغوی د ټاکنیز ډلې مشر چې البته علي احمد عثماني نومیږي هغه په همدغه مقام باندې بیا ترجی کمیسون ته کمیسون غړو سره پاز ګوري چې همغه ډیجیټل مرکز چې معلومات هغه خپل فلزي خپل هیڅ نه دی مات شوی کمیسون وایي چې هغه ډاکټر لا سکرو دغه موضوع همدلته پای ته ورسیده همالدین اوس بیا ځین موضوعات مطرح شول چې د سیاو کار شوی دی خو کمیسون ډاډ ورکړي چې هیڅ لاسوهنه نه ده شوی نه ده شوی او په دې اړه باندې د درملوک کمپنۍ هم دوی ته تضمین ورکړي چې د دوه شپو راهیسې هیڅ معلومات دغه مرکز نه داخل شوی همدا ډول یو پوښتنه چې د اختلافات په اړه باندې و د کمیسون د نغم مطرح شو چې ازادي راډیو وکړه دوی دغه تورونه رد کړل در حال کې چې یو کمشنر مولانا عبدالله تدیره پوری نیو کې هم کې هغه په دغه غونډه کې نو دویم مسله د تاخير باندې دغه د پایلو د ځانوت کې دوی ولې سلو رږي کې کوم امنیتی تضمین چې درملو کمپنۍ دوی ته ورکړ البته درملو کمپنۍ لري هغه ایکسپایر شو او یا وخت بشپړ شو نو کله چې دغه وخت پاتې ورسیږي دوی نشي کولای حتی هیڅ معلومات دغه مرکز ته داخل کړي نو نن دغه وخت البته دغه تضمین به ترلاسه شي دوی غواړي چې کار پایل کړي خو د سواد او همپالنې تاکني زړه راغلی دا وای چې دا ډاډ باید لمړی ورکړل شي چې هیڅ ډول لاسوهنه دلته معلوماتي مرکز کې نه ده شوی لاغنه وروسته اجازه ورکړي چې دغه مرکز پرانیستل شي اوس دوی د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د غوړو سره البته ټول کمشنرانو سره دا وای په دفتر کې یو غونډه لري چې معلومات به وروسته شي جوړجاړی به وشي کنه وروسته په دې اړه باندې بیا اوریدونکو سره معلومات شریکو
بل ظاهر مل صاحب یو لاند پوښتنه کوي لاند ځواب راکړي تاسو معلومات مفصل وخو یو پوښتنه د تخنیکی وسایلو د چې په دې ودانۍ کې ځای پر ځای دلته خو به خامخه په ډیرو عادي ځایونو کې امنیتي کمرې وي او دغه معلومات په خاص ځایونو کې ثبتېږي بل دا چې د ډیټا سنټرونو کې چې هر ځول بدلون راځي دا خو د ساده خبرم نه ده په دې کې خو به هغه مرکزونه لدینه خبرېږي نو دوی د دغه تخنیکی وسایلو جزئیات او خصوصیات د خبریالانو پر وړاندې څرګند کړل وی ویل چې هغه دوی چې کړی دي مثلا امنیتي کمرې کتلې دي یا دغه نور د ډیټا مرکزونه چک کړی دي له تخنیکی پلوه
دغه پوښتنه مطرح شوه لومړی دغه د هیڅ مرکز چې د معلوماتو دریغ مرکز د کم نه لري سکیورټي کم نه لري اته کلسپ او مهمه مسله په کې ده چې دغه دالی چې کله قفل ماتيږي دلته بیا عمومي کمرش د مرکز تر څار لاندې نیول شي چې دغه کسان تر کوم ځای پورې رسیدلي خو کمیسون ډاډ ورکړي چې هیڅ ډول باندې لاسوهنه نه شوی او نه هم هغه مرکز چې د معلوماتو دریغ مرکز دی هلته دوی څوک دنه نه شوی اوس یو یادونه ولا ډیر لنډه غواړم چې وکم کمیسون دا هم یادونه او کچې لدی وران دي داسې معلومات ترلاسه کړی چې شاید ځنې حساس مواد چې هغه معلومات ملي مرکز لري کریبرید لاندې راشي هم ورته اور واچ ورش نو په دې خاطر باندې دوی زیات حتی کوي چې د غذینو کې دننه پاتې شي نو یو شاید دلیل دا هم وو چې دغه سرتیری یا ځنګل زوا چې دغه تل تر نشوي اوس خو بیا مهم پرغه ته تکل سرچی کمیسون وایي په هیڅ صورت باندې دغه د سیاریو دوه سرتیری چې دا د معلومات ملي مرکز نه داخل شي بلکې د روزنیز مرکز په دهلیز کې پاتې شي
ډیره زیاته مننه د ازادي رادیو خبريال امید ظاهر مالو چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر هوا علام نورستانی د نننیو څرګندونو په اړه راپور ورکاو میرمن نورستانی ویلې چې د انتخاباتو پروسه به په شفافیت سره پرمخ ځي او همدارنګه هغه ادعاوي چې د ثبات او همپالنې د ټیم لخوا شوی وي چې ګنې د معلوماتي مرکز قفل مات شوی هغه رد کړي د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه دی مرکز د قفل د ماتېدو په مسله باندې اندېښنه څرګندوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید نن ازادي راډیو ته وویل چې ښایي په دې برخه کې سوی تفاهم شوی، خو دی ټینګار کوي چې دا ستونزه باید په علمي طریقه باندې حل شي او بې پرې پلټنې وشي. له ښاغلي رشید سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د دې ستونزې د څرنګوالي په اړه ترې پوښتلې دي.
قفل د ماتېدلو بحث نو تر یو حده پورې د خلکو اندېښنې راپارولې دي او کمیسیون هم نه پوهېدلې تر اوسه پورې په یو نوي مهال ویش سره خلکو ته واضح کړي چې لومړی پایل څه اعلانېږي، د ویکرنې به مخکې له مهال ویش نه څه وي، مخکې له پایلو اعلان څه شوي برخه، همدارنګه وروستنۍ پایلې به څه اعلانېږي. نو دا د کمیسیون لپاره یو اړین بحث ده چې زر تر زره باید دوی په خپل منځ کې سره سلا شي او وضاحت خلکو ته ورکړي. دوم قدم کې د قفل د ماتېدلو موضوع وه، یعنې کمیسیون د پکار دا وه چې په مګر لومړنیو دقیقو کې یا ساعتونو کې دوی باید دغه قضیه د ناظرینو د مطبوعاتو او د کتونکو په حضور کې څرلې وای او وضاحت ورکړل شوی وای، کوم قفل مات شوی ده، کوم قفل نه ده مات شوی، چې نه ده مات شوی د رجسټر نمبرونه باید
رشید صاحب ستونزه رامنځته شوې ده. دا ستونزه په لوی لاس وه او که د غلط فهمي له وجې دغه رامنځته شوې دغه ستونزه
د موږ په اند باندې ډېری د غلط فهمي نه رامنځته شوې ده، ځکه چې په دې پیلو چې هېڅ عقل او هر هغه کوم څوک چې په دغه بحث کې ښکېل وي په لوی لاس سره داسې کار نه کوي چې هغه د ټولو نیوکه او هغه انتقاد ځان په سره جال کړي. که څوک یو کار کوي طبیعتاً چې هغه ډېر احتیاط سره کار کوي او ټول په عام معزه کې ځان نه ملامتوي. نو دلته فکر کوم چې ډېری غلط فهمي ده او غلط فهمي کمیسیون نه پوهېدلی چې په یو سم انداز باندې په ټاکلي وخت کې دغه بحث خلکو ته واضح کړي او کلتوري ګامونه واخلي تر څو اندېښنې را ونه پاروي. نو دلته ډېری کمیسیون په موضوع دي کې چې دوی باید پرون دغه وخته رامنځته کړي نه وای، دوی دا پرون د مطبوعاتو په حضو کې دغه موضوع څېړلی وای، هغه څه چې بدل شوي وو هغه باید څېړل شوي، هغه څه چې په ځای پاتې وو هغه باید ډاډمن شوی وای چې په دې کې څه سیریس نه دي شوي. نو دا ډېر کمیسیون په ځای اعتبار پیدا کوي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید الله ازادي راډیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم اقتصادي خبرونه واصل وسال وړاندې کوي.
د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې په یو نړیوال نندارتون کې د افغانستان یو شمیر کرنیز محصولات هم نندارې ته ایښودل شوي دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر استمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نندارتون کې د افغانستان وچ او تازه میوې، جلغوزي، زعفران، طبي بوټي او یو شمیر نور کرنیز تولیدات نندارې ته وړاندې شوي دي.
نمایشگاه به همکاري وزارت زراعت و بخش باغداری و بازاریابی اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا یا مؤسسه چمپ راه اندازی شده، 16 غرفه به افغانستان اختصاص داده شده.
خغل رستمی وای په دغه درې ورځنی نندارتون کې د افغانی محصولاتو خودل د دغه محصولاتو بازار موندنې سره ډیره مرسته کوي. په روان میلادي کال کې د افغانستان زیات شمیر محصولات په ځنګړې توګه کرنیز تولیدات په ډیره هیوادونو کې نندارې ته خودل شوی چې لمخې زیات تړونونه هم لاسلیک شوی دي. په بطریس ولایت کې په 5000 هکتار ځمکه کې د پستې د ځنګلونو د جوړولو چارې پیل شوی دي. د بطریس والی عبدالغفور ملکزی ازادي راډیو ته ویل چې دغه ځنګلونه د بطریس ولایت په اپکمری، قادس او مقر ولسوالیو کې جوړیږي. د خغلی ملکزی په خبره د دې ترڅنګ په دغه ولایت کې د سرویو لپاره څرځایونه هم جوړیږي. دغه خبره بطریس د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه ده چې پستې پکې په زیاته کچه تولیدېږي، چې د پستې د دغه ځنګلونو په جوړېدو سره به په دغه ولایت کې د پستې تولید اندازه لا زیاته شي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنۍ واسارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر اته وی افغانۍ دیرش پوله، یو یورو شپږتی افغانۍ نوی پوله، یو انګلیسي پاوند سل افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ اویا پوله، زر ایراني تومنه شپږ افغانۍ پنځه نوي پوله، زر هندۍ روپۍ یولس سوه افغانۍ، زر پاکستاني روپۍ څلور سوه نهه نوي افغانۍ.
له پی یو سټوډیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله او ریورزو نړیوالو مسایلو ته د امریکا دفاع وزیر د سعودي عربستان له چارواکو سره د خبرو لپاره ریاض ته رسیدلی. مارک اسپر داسې مهال په سیمه کې د امریکا نږدې متحد سعودي عربستان ته ځي چې په سیمه کې د ریاض او تهران ترمنځ کړکیچ روان دی او له تهران سره د واشنگټن په اړیکو کې کړکیچ زیات شوی دی. دا مسله نوریاس نوری تعقیب کړې چې دا شیبه په سټډیو کې راسره دی. نوري صاحب، خپرونې ته ښه راغلې. د امریکا د دفاع وزیر سعودي عربستان ته په دې سفر کې له کومو چارواکو سره ګوري او د سفر هغه اساسي او اصلي هدف یې څه دی؟
بلې تکل صاحب، د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر به چې پرون ریاض ته رسېدلی دی، د سعودي عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز او ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان سره وګوري. دا د روان کال له دوبي راهیسې چې اسپر د امریکا د دفاع وزیر په توګه دنده پیل کړې. په سیمه کې د امریکا نږدې متحد سعودي عربستان ته د هغه لومړنی سفر دی. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د هغه د دې سفر یو هدف دا دی چې ریاض ته د دوه اړخیزو اړیکو ډاډ ورکړي. ریاض ته له رسېدو سره سم اسپر د امریکا د مرکزي قمندانې له مشر سره چې په منځني ختیځ او افغانستان کې د پوځي عملیاتو دنده ورلغاړې ده هم وکتل. یادونه وړ بولو چې مارک اسپر مخکې له دې چې ریاض ته لاړ شي په کابل کې وو او په کابل کې هم د حکومت له مشرانو او دغه راز په دې هېواد کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قماندان او یو شمېر نورو لورو سره هم په افغانستان کې د سولې او ثبات پر مسلو خبرې کړې وې.
نوري صاحب، متحد ایالات چې په فارس خلیج کې د تیلوړونکو کښتیو د خوندي تګ راتګ لپاره د یو نړیوال ائتلاف د جوړېدو لپاره له پخوانۍ هڅې پیل کړې دي، دې هڅو یې تر اوسه پورې کومه نتیجه ورکړې که نه؟
البته امریکا د روان کال د مېله میاشتې راهیسې سعودي عربستان ته نور درې زر سرتیري استولي چې د دې هېواد د هوایي ځواکونو په ګډون دفاعي وړتیاوې زیاتې کړي. پرون په ریاض کې دغه راز د عربي هېوادونو او د امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، پاکستان او جنوبي کوریا پوځي مشرانو غونډه وکړه او همدغه موضوع د کښتیو د آزادانه تګ راتګ او په سیمه کې د ایران د فعالیتونو په اړه بحث او خبرې وکړې. البته د یادونې وړ بولو چې ایران تیرونی د سیمې له قدرتونو غوښتي وو چې د یمن د جګړې په ګډون په سیمه کې د کړکیچ د هواري لپاره له ډیپلوماسۍ کار واخلي. څنګه چې پوهیږو ایران او سعودي عربستان په سیمه کې دوه مهم سیالان بلل کیږي او په تېره بیا د یمن په کورنۍ جګړه کې دواړو لورو هم د دو مختلفو متخاصمو ډلو ملاتړ کړی دی.
مننه نوري صاحب. قدرمنو اوریدونکو، د ما همکار نوریاس نوري و چې سعودي عربستان ته د امریکا د دفاع د وزیر مارک اسپر د سفر د هدف او له چارواکو سره د هغه د کتنو جزئیات اورول.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خوست په شیخ زاید پوهنتون کې د سولې د مطالعاتو څیړنیز او خپرندوی مرکز چې په دې برخو کې د افغانستان په کچه فعالیت کوي په رسمي ډول پرانستل شو. د دې مرکز مسؤلینو د دې کار هدف افغانانو ته د معاصرو تحقیقاتو او علومو رسول، د ملي ژبو بډایول او په نړیوالو ژبو د افغاني آثارو تالیف، څیړنه او ژباړه یاده کړه. نجیب الله الوخیل د موضوع جزئیات اوروي.
د دوشنبه په ورځ د سولې مطالعاتي څیړنیز او خپرندوی مرکز چې د هیواد په کچه فعالیت لري د خوست په شیخ زاید پوهنتون کې خپله رسمي پرانیسته وکړه. سره له دې چې یاد مرکز په خپل درې کلن مزل کې 2500 عنوانه بیلابیل کتابونه پښتو ته راژباړلي او 500 عنوانه مهم سیاسي، ټولنیز او علمي کتابونه یې چاپ او خپره کړي، خو تر اوسه یې رسمي پرانیسته نه وه شوې. د یاد مرکز مشر ضیاءالحق وزیرزی د غونډې ګډونوالو ته وویل دا مرکز ځکه مخکې نه پرانیست چې خلک د بیلابیلو مرکزونو په پرانیستو بې باوره شوي او لاسته راوړنې یې پوره نه محسوسېږي.
ونه موږ دا راځو ولې نو موږ راځو چې موږ داسې ډېر برنامه مرکزونه او بنسټونه لیدلي وو چې څنګه یې کار شروع کړی دی. بیا به یې وړ ملت خبر کړی ملت به هیله من شو خو دوی به خپل کار جاري ونه ساتل.
لیکوال او ژباړونکي بختمر جان بختیار په خپلو خبرو کې د ژبو د پرمختګ لپاره درې اساسي سرچینې یاد کړې.
کله چې دوی ژبې په پاک دربار ونري هغه ژبه مختصي او په دویم نمبر کې لوستي تدرونه دي. کومه ژبه چې لوستي تدرونه ولري او څومره چې په ډېره کچه دغه تدرونه ولري په هماغومره هغه ژبه ښه مخته تللی شي او د نورو ژبو سره سیالي کولی شي.
او دریم دی سیوریشو دی جبار دی می او دی متالیاتی مرکزون شون دی بیواجه باید.
د حقوق د پوهنځي استاد پوهنمل محمد شفیق مندوزی هم په خپلو خبرو کې د ټولنې د وګړو د هوساینې او سوکالۍ لپاره علم او زده کړې د اساسي شرطونو په توګه یاد کړې او ویل د کم لوستو ټولنو د وګړو ژوند له ګواښونو او ستونزو سره مخامخ وي. د ژورنالیزم پوهنځي استاد محمد خان نیازی بیا په خپلو خبرو کې په وروستیو لسیزو کې د جګړو او ناخوالو بدو پایلو ته اشاره وکړه، خو سواری محمد حلیم فدایی په افغاني ټولنه کې ځینو نورو ستونزو او نیمګړتیاو ته اشاره وکړه. د ول زموږ په ټولنه کې ځینې داسې کسان شته پرته له دې چې د یو کس ډلې او بنسټ په اړه علمي څېړنه وکړي او یا یې په اړه پوره معلومات پیدا کړي، د بل چا له خولې په اړه ناسم قضاوتونه کوي.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو، د نننۍ غرمنۍ خبري مجلې راپورونه همدومره وو. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام روغتیا د ژوند شتمني خپرېږي، خو له مخکې فرشته جلالزی د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن بیا خلکو ته ډاډ ورکړ چې د جمهوري ریاست د ټاکنو بهیر په شفاف ډول پرمخ ځي. د کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دوی کارونه په کلکه څارونکي څاري. هوا عالم نورستانی وویل چې د دوی له سیستمونو سره هیڅ ډول درغلي نه ده شوې. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په شپږمه وسول. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ننګرهار ولایت په هسکه مینه ولسوالۍ کې د وروستۍ چاودنې په اړه د جدي پلټنو غوښتنه کړې ده. ویلي دي چې د دغې حملې له حمله کوونکو، تنظیمونکو او تمویلونکو سره باید قانوني چلند وشي. د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې د جودرې د کلي په جومات کې د تېرې جمعې په ورځ په چاودنه کې تر اویاو پورې ملکي خلک ووژل شول او ګڼ شمېر نور زخمیان شول. د حملې مسؤلیت لا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو په ننګرهار کې وسلوال طالبان او د داعش ډله دواړه فعال دي. وسلوالو طالبانو د حمله رد کړې وه. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري. هغوی به د سوریه په شمال کې پر وضعیت چې د ترکیه پوځ د کورد ځواکونو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي خبرې وکړي. د کاناډا لیبرال صدر اعظم جاستن ترودو به غالبا د پارلمان له 330 چوکیو ډیری وګټي. د کاناډا په پارلمان کې دا ګټه به ترودو ته وخت ورکړي چې یو حکومت جوړ کړي، خو داسې ګڼل کیږي چې لیبرالان شاید د اکثریت په ګټلو ونه توانیږي او کچیري مطلق اکثریت ونه ګټي مجبور به وي چې په قدرت کې د پاتې کېدو او د قوانینو د تصویب لپاره پر نورو ګوندونو اتکا وکړي. او د جاپان امپراتور نن رسما د واک تاج پر سر کړ. په دې اړه په ځانګړو مراسمو کې د افغانستان د ولسمشر په ګډون د 170 هیوادونو رهبرانو ګډون کړی وو.
زموږ غاګله ازادۍ راډیو او ری ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. قدرمن اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې تاسو را بولم د ازادۍ راډیو د اونیس پروګرام. اوریدو ته روغتیا د ژوند شتمنی اونیس پروګرام واورئ.
روغتیا د ژوند شتمنی.
درنو دوستانو سلامونه او نیکه هیله می ومنئ. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته خره خلاص. په دې خبرونه کې موږ متخصص ډاکټر هم لزان سره لرو، خو په سر کې باید یو گزارش دی چې هغه واورو. چشم یکی از اجزای مهم بدن ماست. گاهی اوقات چشم دچار مشکلاتی می شود که برای درمان آن باید هر چه زودتر به دکتر چشم مراجعه کنیم. مشکلات و امراض چشم گوناگون است که چند گونه شایع آن را در این گزارش یادآوری می کنیم. تنبلی چشم، نزدیک بینی چشم و دوربینی چشم که از امراض شایع چشم نزد تمام سنین مردم است، ما هم خواستیم در رابطه با تنبلی، نزدیک بینی و دوربینی چشم نظری یک متخصص چشم دکتر مجید هشام را با خود داشته باشیم.
تنبلی چشم عبارت از حالتی است که چشم با عینک دید 100% و یا مثل چشم جور نداشته باشد. این حالت در صورتی که عینک ضرورت باشه و مریض عینک نپوشه و آن هم از سن پایانتر از 7 سال سبب تنبلی میشه. اکثرا تنبلی ها تداوی نداره، اما تداوی های جدیدی برش پیدا شده که کم وقتگیر و جنجالی میباشه که ایجاب میکنه که مریض به دکتر مراجعه بکنند.
نزدیک بینی یکی از مشکلات چشم می باشد. هنگامی که شما نزدیک بین هستید، همه چیز را در فاصله دور تار می بینید. دکتران این مشکل را نزدیک بینی می نامند. در رابطه به نزدیک بینی و علایم آن، دکتر مجید هشام متخصص چشم بر رادیو آزادی چنین گفت: دکتران می گویند هر فرد باید به طور منظم چشمهای خود را پیش یک دکتر متخصص چشم معاینه کند، به خصوص کسانی که در خانواده سابقه مشکلات چشم داشته باشند. معاینه چشم می تواند مشکلات دیگر مانند شکر، فشار خون بالا و یا حتی تومور یا سکته مغزی را نیز آشکار سازد. بله دوستانو، تاسی گزارش واورید چې د سترګو د ناروغیو په اړه باندې وو چې مګ په دې اړه ډاکټر صاحب هم لرو لزان سره. خو مخکې دې چې ډاکټر صاحب ته راشو، نو اول به زه تاسو ته دا وایم چې تاسو هم دا اوس کولای شئ چې موږ سره په خبرونه کې اړیکه ونیسئ او د سترګو په اړه باندې خپلې ستونزې را سره مطرح کړئ. ډاکټر صاحب موږ سره سټوډیو کې دی. ډاکټر صاحب سمیع الله اشرتی چې زورته خرغلاست وایم. ډاکټر صاحب خبرونه ته خرغلاست.
تشکر، زنده باشن. سلام خدمت شما و شنونده های خوبتان.
بله دکتر صاحب، ډیره زیاته مننه چې موږ بلنه مو ومنله او استودیو ته راغلی. په سر کې کراته دا وایس چې د سترګو څو شایې امراض او د هغه په اړه باندې معلومات دوستانو ته ورکړي.
تشکر. امراض شایع چې موږ کې است، یک زیاتر در فصل فرق میکنه و نظر به هر سن و سال مشکلات چشمی متفاوت است. در نزد اشخاص هم در فصل گرما، خصوصا در نزد اطفال، امراض حساسیتی چشم، حساسیت های فصلی زیادتر است. در نزد اشخاص کایل، از خاص سن پیشرفته دارن، کاهش دید از باعث پرده چشم یا کاتاراکت نزدشان زیادتر است و دیگه افزایش فشار چشم. اینا امراض شایع است، خصوصا دیگه امراضی که باعث کاهش دید نزد اشخاص میشه، خطاهای انکساری چشم. اینا از جمله امراض شایع چشم است که زیادتر است در جامعه.
در جامعه زیادت است و مردم زیاد دچار میشن. شنونده ما روی خط هستن. السلام علیکم.
سلامونه محترم جبارخیل خورپاتا، محترم دکتر سیخا من ولست اولو میکنم در دی وردگ این به بندی چک دیگل سولین.
آن دیر که وردگ سب در بندی چک نپ خیر رقلی میره بانی و که اداره تا ویست چی دسترگو پا عرا بندی کما پختنه لاره او که چنگه؟
من نو واقعا مهم بخش ده، مهم برماما ده. نو زر اول تا محترم دکتر سب نمیده چی داگه دسترگو مریضی پس سو راو نده یا نسو اغلی دی. او بل دمو یو دوست یا کلا کلا د سترګې داسې و خوش چې دغه ترونه د بیخي ورکه خو پکاږي شي د ډېر خوږه ده. که په دغه باندې دا هم په دوامي حالاتو کې رسي او یو مثال چې دغه دوست دمو خفه شي، نو دغه مشکل د سترګو د بیخي داسې شي دغه ترونه د بیخي ورک شي. او په بل ډول تاسو سمو کې خلک دغه مشکل باندې مبتلا کیږي دغه سترګو په خوږه باندې چې چستر روپراتسمو کې چې دغه شفاخونه ته یو کلینیک ته لاسرسی نه کی دغه د فورا د سیو غوي ورکو چال ته په روپراتسمو کې خلک د کوم نه واه انپولوتونه استفاده وکړي.
بله ډیر زیات مننه. دوړه سوال ډاکټر سیو لزان سره نوٹ کړل. ډاکټر سیپ تاسو په سوالو باندې پوه شولئ؟
بله تقریبا که څه سوال دوه مشونه درست نه فهمیدم. دوباره دوستان کې گفتن سرخی چشم دارن، ما متوجه نشوم درست صداشون قطع شد.
خب سوال دومشان توری بود که افرادی که در دوردست ها زندگی میکنن و دسترسی به دکتر ندارن، با چشم دردی وقتی که دچار میشن چه توصیه برشان
بله.
میکنید؟
یک سوال کردن که انواع امراض چشم نظر
بله.
به ساختمان
بله.
چشم متفاوت میشه
بله.
که متفاوت میباشه، بسیار زیاد است که اینجا تقسیم بندی کنیم مشکل است. و یک سوالی که داشتن در محیطی که دسترسی به وسایل مراقبت های چشم وجود نداره، در صورتی که با مشکلات چشمی مواجه میشن چی کارا باید بکنن؟ در صورتی که با اوقات عاجل چشم، مثلا موادی که با چشم میره، مواد تیزابی و غیره، بهترینش همون شستشوی چشم است که باید چشم شسته شوه. و در صورتی که امراض چشم پیشان مواجه بشه، میتونن پیش دکتر صاحبای دیگه بخشا که باشه، حداقل مو اهتمامات عمومی که لازم است باید که نزدشان صورت
بله.
بگیره.
یعنی توصیه شما ای است که اگر دکتر متخصص چشم نمی باشه، میتونن به یک دکتر دیگه مراجعه کنن که یک معلومات ابتدایی برشان بده.
برشان داده شود.
بله تشکر. و انواع مریضی های چشم اینا پرسان کردن که ما چند نوش یادآوری کردیم و انواع دیگیش هم در برنامه یادآوری میکنیم. حالا میریم سراغ یک شنونده دیگی ما. السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بخیر رغلی تاسیز مغا گوری؟ روختی د ژوند شتمنی پروگرام دی. سلامون ته دی علیکم السلام ویم. نوم دی راته و یو د کم زینری اړیکه نیولې. جناب دې راته
اړیکه نیولې.
نوم دې څه و؟
جناغه د هرات.
جناغه له هرات څخه مهرباني وکړه نننه خبرونه مو ځنګړې شوې ده د سترګو ناروغیو ته، نو تاسو کولی شئ چې کوم پوښتنه ولرئ نو ډاکټر صاحب نه یې مطرح کړئ.
تاسو دا پوښتنه ده د دلته ډاکټران ته ورلم د ازما سترګې چې دي د بنزې شې نه وینم د لیرې څخه هم ماسې ماسې وینم بیا عینکې راته وینې.
فقط دغه یوه پوښتنه وه؟
و مال عینکې راته جوړې کړې کټبینې. او بل مې دا پوښتنه ده دوه سترګې سرې سرې دي. هر ډاکټر ته ورغلی یم وایي دا سترګې سره سره رګونه دي، هره دوا ورکړي تاثیر نه کوي، د دې څه علاج جوړوم.
سوال دومشان سرخی چشم بود. اینا گفتن که چشمای ما سرخی داره و پیش هر دکتری که رفتم تداوی نشد.
سنشان قطع شد تلفن.
تلفن قطع شد.
بله خب، یکی گفتن که از نزدیک چیزار نمیبینه، دیده دورشان خوبتر است. که ما فکر میکنم سنشان نزد تمام اشخاصی که به شکل فیزیولوژیک سنشان از سن 40 بالا میشه در صورتی که دید نرمال داشته باشن، دید نزدیک نزدشان بنابر مال حالت الاستیتی یا تغییر حالت خود عدسی چشم که است کاهش پیدا میکنه، باعث از این میشه که نزدیکه به شکل درست نبینن. که تداویش مو عینک است، گفتن دکتر برشون توصیه کرده باید استفاده کنه عینک های نزدیک بینشانه. و یکی گفتن سرخی چشم به شکل دائمی داره، اکثرا حساسیت های چشم قسمه می باشه که سرخی چشم به شکل دائمی خارش یا پاچش می داشته باشه، در صورتی که دوای زده حساسیت استفاده میکنن. حالت چشمشون به شکل موقتی توسط دوا کاهش پیدا میکنه، اما دوباره این حالت پیشان به وجود میه که زمانی از بین رفته میتونه که عاملی که باعث حساسیت شده از بین بره، که اون مشکل است باید عاملش شناسایی شوه و در صورتی که دوری صورت بگیره از عامل باعث که باعث حساسیت شده یا حالت رفع میشه. متاسفانه این مشکل است که اونم دوای نظر به توصیه دکتر باید استفاده بکنن به خاطر سرخی چشمشون و امرای او سر زیادتر بشه ان رویشان و
حالت رفع کنن. که اینو گفتن سرخی چشم دارن اما نزد دکترای زیاده مراجعه کردن اما تداوی نشدن. این سرخی چشم که کدام درد خارش چیزی نداشته باشه، آیا نمیتونه که این مادرزادی باشه و این از بعد متولد همی رقم باشه؟
نخیر نه اوتور نسته که اکثرا حساسیت های چشم باعث از این میشه. خود سرخی در مجموع یک غرض است که بسیاری امراض باعث از این میشه. باید علت شناخته شوه که علت خود مرض چی است. در صورتی که مرض تداوی شوه میتونه که در سن میتونه که سرخی چشم وجود داشته باشه.
مثلا یعنی از یک طفل چشم ناشی از امراض است.
ناشی از امراض است. بله باید مرض مشخصش تشخیص شه و در صورت تداوی شه سرخی چشم از بین میره.
تشکر. شنونده دیگه ما روی خط هستن. السلام علیکم.
سلام علیکم. بجو اخر خودتون باشه.
دیر زیات من نه تاسو کی هستی؟ نو متسه دی او د کوم زینه ماری کنی ولیدا.
لال محمد نه کندهار تم خور اړ کنی
ولا. لال محمد له کندهار مهرباني وکي پختنه مطرح کی.
د ډاکټر صاحب څخه می دغه پښتنه د ماسترګي مین خوش کړی دي. تقریبا درې کال کې بیا په انځه عملیات کړی دي، نو اوس شپ به وینم ګرځمنې به وینم عینکې مې پرېښتې کټنه ورته کې ګرځمنې دي. دا دوا پکشي کې چې په دغه
ستاسو سترګي یوازې درد کوي که نور ستونزم لري؟
ګرد او غبار لري. خو
ښه ګرد او غبار لري. ښه سم ده، یعنی تاسو سمزای نه پریوینئ.
وا دا مې د تور نه کې پرمایل د تور نه کې پر ستر کومه په سپینه کې وینه ماغه بریش کې دا مرته چې ښکارا کوم بریش پر کې او شي نه پیا درې او ساته نیم ساته پوری پر څو دل مر سره یاري شي.
سمه ده سمه ده. وو مننه. دکتر سب شنوندی ما سوال شگرفتین یا
بس؟ بله فکر میکنم بخاطر انفجار ماین گفتن که شبشان آسیب دیده بود
و بعدا عملیات شدن در هند و حال اینا میگن که من اگر عینکای سفید میپوشم شای آفتاب بسیار سرم بد میخوره تا یک ساعت نیم ساعت و بعدا باز چشم معیار میشم
خب در صورتی که چم با اثر انفجار ماین که یک حالت بسیار خراب است آسیب میبینه امکان داره تمام ساختمانهای چشمت هر قسمتش موف بسازه که امکان داره در اینا غدواتی که باعث تولید اشک میشه در چشم اینا تخریب شده باشه بر علاوه که میگن غبار میبینم او تا از نزدیک دیده نشه علتش فهمیده نشه که مشکل در کدام قسمت چشم است به خاطر دیدش چیز گفتن نمیتونیم من تو امکان داره غدواتی که باعث تولید اشک میشه و در کنار پلکشان است که نیاسیب دیده باشه که این باعث از این میشه که اشک به شکل کافی تولید نشه و باعث ترس از نور یا از حساسیت مقابل روشنی نزدشان شوه که اونم عینکای سیاه میتونن استفاده کنن و بعضی قطرات اشک مصنوعی اینا میتونن که استفاده بکنن مشکلشان رفع میشه اینجا
بله اینا گفتن که ما فعلا از عینکم استفاده نمیکنم چون زیاتر مردم به این باور هستن وقتی که عینک دکتر برشان میته فکر میکنن که چشمم دوباره به حالت اولیش برمیگرده و بعدن که باز دیدن که نتیجه نمیته باز دل سرد میشن و باز استفاده نمیکنن از عینک کسایی که از عینک استفاده نمیکنن در چنین حالات اونا تحت تهدید کدام عوارض دیگه هستن
خب متاسفانه عینک چیز است که عینکای طبی یک ضرورت است برای تمام اشخاص که این متاسفانه بین مردم بعضی ها فکر میکنن که یک عیب است به او خاطر عینک استفاده نمیکنن چون ضرورت است بچش مثل که ما مثلا با پای خود برای نگهداریش بوت استفاده میکنیم برای چشمم برای بعضی کسا خصوصا کسایی که چشمشان ضرورت داره از نظر طبی یا نمبر چشمشان همین حالت است که باید عینک استفاده کنن عینک نمره استفاده کنن یا با کسایی مثل اینا که خشکی چشم و اینا دارن ضرورت با عینکای ضد آفتاب و اینا دارن باید استفاده بکنن در صورتی که استفاده نمیکنن مشکلاتی که باعث خستگی چشم سردردی و دیگه حالات پیشان میشه اینا به وجود میاد پیشان و باید استفاده بکنن
بله سوالات ما هم در رابطه با چشم و امراض چشم بینایی داریم اما خوبتر است که فرصت زیاد به شنونده بدیم تا بتونیم مشکلات از اینا را حل کنیم میریم یک شنونده دیگه ما را برمیداریم السلام علیکم
السلام علیکم
و علیکم السلام بخیر رغلی میره بانی و که اینو متصده او دکم زینا ماری کنی ولی
پاس و محترم دکتر سب سلامونه اونی که بیلی آقا امیر جلال آباد
و علیکم السلام آقا امیر میره بانی و که اخبال پختنه مطرح کنی
در محترم ما متخصیص نمیم در پختنه در بعضی کسان دیر موسیم دی تقریبا ناتیا کارا تینزا یا کارا عمر لری مگر داغا دی دلو داغای چیده دیر خدا ایس مشکل نلری او بعضی کسان دی برای چیدیر کم سن لری یا سلوی اختین سلوی اختالا اغوی او دا پا دی اوشنی وقتی یعنی دا مشکل دیر جاد اغوی دا داغا دی سرگو مشکل دیر جاد لری نو داغا فرقی چشکی دا والا که بریم سره امارش نزانو
خیلانی چخصی مشکل مثلا نگفتیم
اینا گفتن که کسایی که موسن هستن سنشان بالاسته اونا بازی وقت بسیار دید خوب می داشته باشن نسبت بعضی افراد البته به او نسبت داده نمی تونیم اما بعضی افراد هستن که در جوانی دید چشم خود با مشکلات بینایی در مجموع دوچار می باشن این علتش چی است؟
خب گرچه معدف از مشکلشان نفهمیدم یعنی دید چشمشان کم می شه
اینا فقط خواستم که ایره بفهمن که چرا جوانا با مریضی چشم دوچار میشن و در بعضی اوقات کهنسالا نمیشن
خب در مجموع در صورتی که از چشم درست مراقبت شوه از خود تغذیه مناسب گرفته تا جلوگیری از وارد شدن شعای مضر آفتاب و دیگه عوامل میخانیکی که باعث صدمه رسیدن به چشم میشه چشم میتونه برای مدت بسیار زیاد دید خوب داشته باشه و در کسایی که گفتن سن پایین تر دارن دیدشان مشکل پیدا میکنه اینا یایی که در زمان مناسب در طفولیت یا در سن جوانی اینا از چشمشان مراقبت درست نمیکنن یا مشکلات سوی تغذیه گپا می داشته باشن تغذیه مناسب ندارن یایی که با عواملی که باعث آسیب رسیدن به چشم میشه شعای آفتاب زیاد در محیطا کار میکنن یا آب و هوا اینا تمامش تاثیرات است که باعث ضعیفی چشم در مدت بسیار کم میشه سنین پایین تر میشه دیگه در مجموع همونطور یک حالت است و در صورتی که اکثرا بعضی کسا از بخت خاطر دید نزدیک که مشکل پیدا میکنن. کسایی که دید دورشون بسیار خوب است در جوانی، اینا دید نزدیکشون در سنین بسیار کمتر خراب میشه، و بعضی کسایی که دید دورشون خرابتر است که اینا اگر سنشون قدر زیادتر پیشرفت کنه، مثلا سن 75 80 شو، اینا اکثرا دید نزدیکشون زودتر خراب نمیشه. عوامل است که باعث مشکل دید نظر به سن میشه.
بله تشکر. بعضی افراد هستند دکتر سید که سوالای داشتن و مطرح کردن، اونا مثلا تقریبا سنشون 30 سال است یا 31 ساله، اما مشکل دوربینی و نزدیک بینی دارن. از نزدیک یک چیز را که نزدیک میکنن با چشم خود که خوب تر ببینن، باز پیشانیشان از سرشان درد میگیره، قسمت های چشمشان درد میگیره، که عوامل ای چی است، از چی به وجود آمده، آیا قابل تداوی است یا نیست؟
بله، اما مشکل حالت دوربینی چشم است که پیش از اینا، یعنی دید دورشان بسیار خوب میشه، یا میتونه ضعیف بوده باشه، دید دورشان هم درست نبینه.
دورشان هم بله،
کسایی است که عینکای مثبت ضرورت داره، ما هایپرمتروپیا برشان میگیم. حالت است که در صورتی که به اشیای نزدیک میبینن، باعث از این میشه که چشم هم تصویر بسیار با مشکل فوکس بکنه در قسمتی که باید قابل دید شه برش. این باعث فشار بالای چشم، باعث خستگی، سردردی اینا میشه. و تداویش هم اونم توصیه عینک است که باید عینکای مثبت استفاده بکنن، مشکلشان حل میشه.
خب عینک تداوی نیست، تداوی او یک کمک است.
بله.
تداوی اداره یعنی که توسط دوا جور شود.
متاسفانه نه، دوای خاص نداره، اونم عینکای مناسب باید استفاده بکنن.
درست است، تشکر. شنوندای دیگی هم داریم که میریم تا سراغ شنونده ها. السلام علیکم.
بله میشنویم.
بله میشنویم. سلام بر شما، خوش اومدین به برنامه.
سلام عقل و مجام به شما با مهمان محترم دکتر سب تقدیم میدارم عبدالستاره خانزاده به شما و تماشا.
عبدالستاره خانزاده بسیار خوش آمدین به برنامه. بفرمایین دکتر سمیالا اشرتی متخصص چشم با ما هستن و سوالاتتون را پاسخ میگن.
ما دکتر سب سوال عمومی دارن که به افغانستان آمار اگینا به دست دارن چقدر مردم با این مشکل نابینایی یا کمبینی دوچار هستن، یک سوال ما. ولی سوال دوم، امی زیادتر آسیبه که به چشم میرسه از کدام مرضا میرسه؟ ما شنیده که نگهتره که فشار خون یا شکر به چشم آسیب میرسه، چشما رو کور میسازه، به چی حالت کور میسازه نمیره اگه معلومات بدن. ولی به حساب شکوری بعض مردم شکور هستن به سند جوانی، هیچی مشکل است؟ ولی به حساب باخر اگر سوال کنن که کدام غذاها به دید چشم مفید تمام میشه، نمیدونم جواب تخیل مهربانی میکنم.
بله تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب. شنونده زیاد روی خط هستن که چند سوال ایشون هم داره هم جواب میدین در اول. و اول در رابطه با فیصدی امراض چشم در مردم صحبت کردن که به نظر ما شاید فیصدی معلومی نداشته.
بله متاسفانه تو رسای دقیق در افغانستان گرفته نشده که مشکلات بینایی چقدر است که فیصدی بله. دقیق بله. موجود نیست. و دیگر سوال کردن که آسیب به چشم از باعث کدام امراض به وجود بله. میه. اما خودشان هم گفتن فشار چشم، شکر، فشار سیستمیک یا خون
بله. فشار بلند خون.
بلند خون و موجودیت شکر یا دیابت دیگر عامل ایسی که باعث بلند رفتن خود فشار چشم داخل چشم میشه. اینا تمام حالات است که باعث آسیب رسیدن به چشم میشه.
بله
بسیار خطرناک است و متاسفانه قابل تداوی که بسیار چشم به حالت نرمالش دوباره بر بگرده وجود نداره. باید در صورت کسایی که فشار بلند دارن یا فشار بلند خون یا که شکر دارن باید زیر کنترل باشه تا یکی از با وجود آمدن از این مشکلات بهشان جلوگیری شوه. و دیگه گفتن شبکوری علتش چیز در جوان و شبکوری لطای زیاد داره در اشخاص مسن از باعث به وجود آمدن پرده چشم در حالات ابتدایی یا خود چشمایی که نزدیک بین است باعث شبکوری پیشان به وجود می از طرف شب. و دیگر کمبود ویتامین ای میتونه به شکل کسبی باعث به وجود آمدن شبکوری شود. و در نزد اطفال میتونه به شکل که اینا قابل تداوی است و در شکل ارسی یا ولادی که نزد اشخاص خود اجرات شبکه چشم مشکل می داشته باشه به شکل ولادی بعض طفلا شبکوری می داشته باشن که متاسفانه قابل تداوی نمی باشه.
بله.
و دیگه گفتن کدام غذاها به چه مفید است؟
خب شنونده دیگه ما هم این سوالا را مطرح میکنن در طول برنامه. میریم یک شنونده دیگه ما را میگیریم. بله السلام علیکم.
بله علیکم السلام، سلام به شما و دکتر صاحب محترم و شنونده عزیز رادیو آزادی.
و علیکم السلام، خوش آمدین به برنامه. نامتون چی است؟ از کجا تماس گرفتین؟
من آخان نورستانی هستم از ولایت نورستان ولسوالی دعا به شما تماس شدم از روی خط تلفن.
بسیار خوب، بفرمایین سوالی اگر دارین در رابطه به امراض چشم.
بله از دکتر صاحب سوال داشتم. سوال این که از چشمه ما یگان وقت اما اشک ما میرزه بدون کدام علت. میخواستم از دکتر صاحب سوال کنیم همین که این جواب ما بتاین چه علت است که اما یگان وقت بدون کدام علت از چشمه ما اما اشک ما میرزه.
بله بله درست است، منتظر باشین. بفرمایید دکتر صاحب.
خب از اشک ریزی شکایت داشتن، علت اشک ریزی بسیار زیاد است. میتونه خود حساسیت های چشم باشه، خشکی چشم باشه، در صورتی که چشم خشک میشه اشک به شکل غیر طبیعی بسیار زیاد افراز میشه، باعث اشک ریزی نزد شخص میشه و دیگه بندش خود کانال اشکی که در صورتی که اشک در چشم تولید میشه یه توسط یک کانال به داخل بینی تخلیه میشه، در صورتی که بندش وجود داشته باشه باعث به وجود آمدن اشک ریزی میشه. امراض چشم التهابات تمامش میتونه که باعث ازی شوه که میتونه به شکل خاصی
چشم مراجعه پیدا
شوه. بله
بسیار خوب. نور آوریدون که همشته ور بش. نور آوریدون کته. السلام علیکم. السلام علیکم.
سلام علیکم. و علیکم سلام، څنګه ښه بخیر
دیر زیات مننه نه تاسو په خیر راغلی خبرونه تاسو سینوم څه دی او د کوم زینه ماړی کني ولی
د یلمن ولاګه سینه یلمن سینه اړی کني ولی ډاکټر صاحب څنګه پښتنه ده
نو متدې ستاسو نوم څه دی؟
ها
ستاسو نوم څه دی؟
یو تکم له هلمند.
هو تک له هلمند څخه میره باندې وکي پښتنه مطرح کوي.
دا سترګې مې سرواله لري په دالمارو په تیز رڼا کې وښکې کوي بس پر بریښ پندې کوي.
اها ډېر مننه په تاسو.
سمه ده کې چې ورور وبښې.
دغه یو کال به کېږي تقریبا.
ها ها
اه په تاسو اوسې مې باندې وکي.
سوارا
توی با پشتو و سامده سامده میره بینیم دکتر سی
تاسونا با پشتون گفتنه
ده وی وی سترگی می سرواله لری او همدار از اوخ کی ور نرازی نو ده بده چیشی لامل
بی بر مدت یک سال میشه اکثرا چون دوامدار است مشکلشان میتونه عامل بسیار زیاد باشه علتش و گفتن دولت هلمند چون گرم هم استک میتونه علتش
اونجا بسیار زیاد گرد و غبار
گرد و غبار استک میتونه خود اساسیت چشم باشه که میتونن توسط از عینک استفاده از عینک ضد آفتاب استفاده از آب سرد به خاطر شستن چشمشان اینا مشکلشان کاهش پیدا بکنه و دوای ضد حساسیت در صورتی که علتش خود حساسیت چشم باشه. در غیر از او باید علتش مشخص شود که چی باعث از حالت شده، چون سرخی و اشک ریزی اگر از استک تاک مرضش فهمیده نشه مشکل است.
بله اینا گفتن یک سال میشه سرخی و اشک ریزی دارم. دکتر صاحب به نظر شما از نظر طبابت میشه که اینا تداوی نکنن پیش دکتر نرن و این مرض پیش رفته تر شود؟
بله بسیار جا چون مشکلات بعدی پیشان به وجود میه باید پیش دکتر برن و در صورتی که تداوی نمیکنن سرخی اشک ریزی اینا رو چشمشان میمالن باعث تخریش خود قرنی چشم میشه، باعث تغییر شکل قرنیه و دیگه مشکلات چشم پیشان می و ما حالا یک احتمالی گفتم برایشان که امکان داره علتش اساسیت چشم میشه مشکلات بسیار جدی باشه، فشار چشمشان بلند باشه، آفات میکروبی چشم باشه. باید علتش
معلوم شود. بله تداوی شود،
تداوی مشخص صورت.
بله بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. یک شنونده دیگه ما هم روی خط هستن. السلام علیکم.
سلام علیکم. خوره دلم دوباره زنگ در سوالی دا ډاکټر زو پښتنه وکړه دا و زه ډاکټر ما ته وایو دا تورې نیک پر سر کوه زیات را ته وایو ته سپینې پر سر کوه نو څه ته کوم نه ومنه یو دا خبره ده او بل خبرم دا ده چې سترګو ته کم شي ډیره ګټه کوي چې موږ استعمال کوو
ډیر زیات مانه نه تاسو د کم زیناړي کني ولې دا نوم مڅ ده
کندار د کندار سم ورک خورکا د اړې په ولر نوم لاله ماته
خ خ خ ډیر ښه پته مو سه ډاکټر سابینا گفتن که به چشم عینکای سفید خوب است و یا رنگ سیاه و انواع دیگه.
خب عینکای طبی که هست که نظر به حالت چشمشان برشان توصیه میشه، در صورتی که ضرورت داشته باشن مثلا چشمشان ضرورت به عینکای ضد آفتاب داشته باشه. هدف از عینکای رنگ عینکایی که سر بازار فروخته میشه این نیست که رنگ داشته باشه، عینکای مخصوص اتومات هست که به شکل طبی به سر توصیه دکتر برشان داده میشه. این دالتای که شما مثلا حساسیت های چشمی و خشکی چشمی حالت ها باشه بدون نمره برشان توصیه میشه و عینکای نمره ای که هست که صرف برای بهتر ساختن دید که استفاده میشه، میشه عینکای سفید استفاده بکنن یا عینکای رنگه. رنگه مو هدف مو باز مو اینکای طبی است که چند خاصیت داره، باید مثلا متجانس باشه و متکاسه از نظر طبی، از نظر دکتر صاحب ما میفهمن این اینکای مخصوص است که باید از او استفاده بکنن.
کسایی که به خاطر آفتاب استفاده میکنن اونا
به خاطر آفتاب باید عینکای ضد آفتاب اصل، همین سه مشخصه را که گفتم مشکل است که با اشخاص عادی که تفکیک بکنن که آیا این عینک طبی است یا نیست. این عینکایی که در صورتی که صرف رنگ داشته باشه، رنگش تغییر داشته باشه، بر علاوه از اینکه به فایده بر چشم کدام فایده نداره، باعث ضرر رساندن به چشم میشه، چون این باعث از این میشه که مردم ها چشم وقتی که عینک رنگ میپوشیم کلانتر شه و در صورتی که مانع ورود شعاع مضرب به توسط عینک نشه، تمام از داخل چشم میشه و باعث تغییرات شبکه چشم و برای دراز مدت باعث مشکلات بسیار زیاد میشه در چشم.
بله تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب، وقت برنامه ما هم رو به اختتام است و تشکر از شما که در برنامه تشریف آوردین و به سوالات شنونده ها پاسخ گفتین و تشکر از تمام شنوندایی که امرای ما بودن و در برنامه تماس گرفتن. دوستای عزیز، این برنامه در همین جا به پایان میرسد تا برنامه آینده. خدا نگهدارتون.